تیره شپه د خوست امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا سه په یو چاودنه کې وشل شوه. په عین حال کې د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمیتا په سفر وتلې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي. دوستانو ستړي مشه په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو پیل خبر دا خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال ویي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاریوود سیند ته غورڅولي دي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. د خوست والي محمد حلیم فدایي نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روان وو چې په سیمه کې ورباندې په سړک کې ایښودل شوی ماین چاودلی. د خوست والي له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی د هیواد او ولس لپاره یو وفادار او زړور افسر یاد شوی.
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په خبر پانه کې زیاته شوې چې سره له دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندوي، خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست امنیي قمندان په توګه ټاکل شوی و. هغه مخکې له دې د خوست امنیي قمندانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورڅولي دي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تېرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورڅولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړي تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوي. نوري د یک شنبې په ورځ د 50 مړو د مندلو خبر ورکړی و. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان اوه 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتلو بریالي شوي او 15 نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکوي، خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. دا افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده، خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی.
د
وی د ډاکټر صاحب فیروز سو ورځو راهیسي د کرونا وایرس نښې ولایم لرلو په کور کې په قرنټین کې ول له بد مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلې. دا خو عمومي وضعیت ډاډمن دی او اوسمهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په فایل کې خبرداري ورکړی چې خی د افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل کړی چې خی ل یو لک او لس زرو زیات خلک په دې ناروغۍ ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې، خو په وروستیو کې پلازمېنې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوال جنایتکاري ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالي سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کېږي. په وروستیو څو اونیو کې دا حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې، حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړ کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل، خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پرېکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ، خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک فینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مایک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اګست تر 14 نیټې پورې وګدکړه. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د مې په ومه شپږ ورځې مخکې لدې چې د دواړو تورنو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مول اسادی راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د خوست امنی قومندان تیر شپه په یو برید کې وژل شوی. د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
متاسفانه د خوست امنی قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز
د خغلی فدایی څرګندونې او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو رپورټ په همدې خبرونه کې اوري. سیمیتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوحه کې له طالب استادو سره تر خبرو وروسته یې پرون په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د دې سفر په اړه به هم تازه حال درکو. دا به واوري چې د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو میلیونونه میاندي او نوي زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي او دا په افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل رپورټ کې مولدی خبر کوچی د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول، د تیلو د بیو، کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. دا خوست سیمه چارواکی وایي تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادي رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ، خو کله چې د امنیتي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته روانو په سیمه کې ور باندې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلې. نور تفصیل له خوست څخه د ازادي رادیو خبریال په د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله خیل په ریپورت کې.
تیر شپه ایوه بجه و څلوېښت دقیقې د پیشنمی پر مهال د خوست امنیه قمندان ملپاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینې خیلو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی ازادۍ راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت ور روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان ملپاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان ملپاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغ چغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی سره د دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړي، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والی که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. ملپاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګه د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي او دا خبرې ګټورې بللې. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال له دوو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلی مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند. څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دی چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچز د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل، او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگټن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد پته د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. د ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشې کول یې ځنډولي، او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخه د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښایي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دی ولاړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو اوس برا شو دي ته چې لویدیزی رسنې د افغانستان په اړه سوي اسدالله الدین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلي دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دي ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دي منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وزنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وزنډېدې. له اروپا خبرېدونکي د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسولیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نور وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غنی هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غنی هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سموګګله ازادي راډیو ناوري د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړې. د کرونا نړیواله وبا، د تیلو بی او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل و. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی ښودلی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مڼۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا، د تیلو بی او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 15 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنی د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړي. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په 8مه په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه میلیونونو میاندې او نور زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پایل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي چې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلی چې کووید 19 یا د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا وایرس د وبا له پیل څخه تر 9 میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه ماشومان وزیږي چې د دې 1/4 برخه یې یعنی 9 میلیونه نبه په جنوبی آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف تر ځوونې له مخې هند، پاکستان، بنگلاديش او افغانستان د جنوبی آسیا هغه هیوادونه دي چې شاید دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکې وزیږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزیږي چې شمېر 40 میلیونه ښودل شوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمېر راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل شوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزورې روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه ښیي. د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزادی په دې اړه نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره له دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډېر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده، پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که څه هم یونیسف د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلی نوزادی په دې اړه هم له خلکو وغوښتل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نو موږ زیاته کړه
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک ودغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول، البته هدف مې میندې دي، هغه میندې چې هغه بارداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا وایرس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي کنه، خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټول میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پرېمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دي د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤلینو څخه سلا مشورې واخلي. یونیسف ته هم ویلي چې حتی که مور په کورونا وایرس اخته سوی هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کورونا وایرس نه دی لیدل سوی. خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتما واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دي لاسونه ښه پرېمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې ډېر څه بدل کړي او په ډېرو شیانو یې اغېز کړی. راځئ دا به واورو چې په مرغانو یې څه اغېز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمېنه روم کې دې مرغانو اوس د ژوندیو شیو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9مه په روم کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایټالیا کې تر اوسه شاوخوا 215,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 130,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایټالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایټالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18مې دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایټالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
دوستانو د سهار ته نیمې بجې شوې، ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه په سړک کې د یوې ښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلې دي. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته ورسولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کړو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو 30% جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپلو سیمه ییزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یوه پوښتنه دا ده چې د اوړي رخصتۍ به چیرې تیریږي. فرانسا د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روانې اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تېرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کېږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي او احتمالاً په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شایي پراخي سي تر هغه چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي. او دغه راز به مشتریان رستوران ته تر تک د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یوه رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټ یې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ ویبري خبرونه ته خره غلاست. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په پاره و مو د وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو دی به نامعلومي مودي لپاره نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي، او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخې څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو زړه تنگ شوی، او په ځینو کورنیو کې کله ناکله د خاون او خزي ترمنځ د لفظي تاویلو ماویلو لامل ګرځیدلی چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاسپلاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلند له امله څرګندوي. دا تر کومي سم ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای. که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي.
خپل عزیز کلم چې زه خپل زمره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای، پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولدي.
قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړل، ما ډیره زیاته مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه نه چې قرنټین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکو یعنی مورس او یا هم ټول ورس په کور کې نه ول شوی دی، د کورنیو ناخوخی او ګلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغه معقولو کرواله اوس لا جوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر خزو زیات سخت ده. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او به حوصلهګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنټین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې د هم په کور کې لپات کېدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوه دي، د خپل قرنټین د موده کې سره ته